درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. دا ازادي رادیو دا خبرونه په خبرونو پیلو. د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ له 15 غړو څخه سرونه غوڅ کړل شوي دي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو ریاست د مطبوعاتو مسؤل ثابت هروي ویلي چې دا پیښه وړ مشپه شوې او په وژل شویو کسانو کې درې تنه ماشومان، یوه یې ښځه او بل نارینه دی. د طالب ویان په وینا د پیښې د عاملانو په اړه پلټنې روانې دي. د یادې پیښې د قربانیانو د هویت په اړه جزئیات څرګند نه کړل. قطر وایي چې د ملګرو ملتو له سرمنشي سره یې پر افغانستان او ځینو نورو هیوادونو خبرې کړې دي. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې کړې. د اعلامیې له مخې دواړو لوریو په دې تلیفوني خبرو کې د افغانستان، یمن او لیبیا پر وروستیو حالاتو بحث وکړ. دوی د یادو سیمو د سولې او پرمختګ په تړاو هم د قطر پر هڅو غږېدلې دي. قطر لا هم د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه او د افغانستان اړوند څو لویدي سفارتونه د کابل پر ځای له دوحې خپل کارونه مخته وړي. د پېښور په یوه جومات کې د مارچ د 4 نیټې د انتحاري برید د وژل شویو کسانو شمېر لږ تر لږه 28 تنو ته ورسېد. دا انتحاري حمله قصه خانه بازار ته نږدې په رساله دار کوڅه کې د شیعهګانو په جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوې وه. د پېښور د لیډر ریډنګ روختون بیان محمد عاصم پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته تایید کړ چې د مړو شمیر د شنبه په ورځ 28 تنو ته ورسید او 209 ټپیان دي. عاصم دا هم وویل چې د ودرش ټپیانو حال ښه نه دی. نن پر اوکراین د روسیې د یرغل 11 ورځ ده. اوکراینی چارواکو ویلي چې له هوایي ملاتړ برخمن روسي پوځیان درنې بمباري کوي. لبلخوا د اوکراین دوهم لوی ښار خارکیف د روسی پوځیانو لخوا کلابن شوی دی. د اوکراین ولسمشر اولودیمیر زیلنسکی بیا په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دی او جکپوري حکومتي چارواکي په کیف کې دي او مبارزې ته دوام ورکوي. د اوکراین ولسمشر اولودیمیر زیلنسکی پرون شنبه وویل چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د اوکراین د اقتصادي او امنیتي ملاتړ او پر روسیې د بندیزونو د دوام په اړه خبرې کړې دي. شاغلی زیلنسکی پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له ولسمشر بایدن سره د پرلپسې مکالمو په دوام کې له نوموړي سره بیا خبرې کړې دي. د سپینې ماڼۍ له اعلان سره سم د دواړو ولسمشرانو خبرو نیم ساعت دوام وکړ. د اوکراین د ماریوپول شاروال پرون وویل د روسیې ځواکونو پر دغه ښار د جنگي الوتکو په وسیله بمباری ته زور ورکړی دی. وادیم بویچنکو د اوکراین تلویزیون ته وویل دا ښار سخت کلابند دی او پر هستوګنو سیمو یې پر لپسې بمباری دوام لري. روسیې ویلي چې پر ماریوپول ښار به بمباری ودروي چې اوسیدونکي له ښاره ووځي. دا ښار چې د اوکراین په جنوب کې دی 4,500 نفوس لري او روسی ځواکونه هڅه کوي چې د اوکراین جنوب چې د سمندر اوبو ته لار لري ونیسي. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته تللی دی. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وایي نفتالی بنت د کاري سفر لپاره مسکو ته ورغلی خو د نور جزئیات څرګند نه کړل. اسرائیلی رسنیو د نوموړي نابابره سفر د اوکراین په جګړه کې د منځګړتوب لپاره هڅه بللې ده. د اسرائیل صدر اعظم پر اوکراین د روسیې د یرغل په اتم ورځ ویلي و چې باید داسې مشران پیدا شي چې د روسیې او اوکراین مشران د جګړې له میدانه د خبرو میسته راولي. او پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د امریکا د بندیزونو په دوام کې د کریډیټ دوسترو شرکتونو ماستر کارت او ویزا کارت اعلان وکړ چې پر روسیه کې خپل فعالیت دروي. ماستر کارت د جګړې له کبله نامطمئنه اقتصادي چاپیریال ته په اشاره ویلي پریکړه یې کړې چې د خپلې شبکې خدمات په روسیه کې وځنډوي. ویزا کارت هم ویلي چې په روسیه کې به له خپلو مشتریانو او شریکانو سره فوري همکاري وکړي چې په راتلونکو څو ورځو کې په ویزا کارت د پیسو د لیږد رالیږد ټولې چارې ودروي. دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ ز اسمت ساروان وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو وړاندوینه کړې. د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر بالاخره خپل څیره د پولیسو د فراغت په مراسمو کې رسنیو ته ښکاره کړه. په پولند کې د افغانستان سفارت وایي د اوکراین په جګړه کې ایسارو افغانانو ته د سفر اسناد ورکړي. فضل حق فاروقی د کرکټ په وروستیو سیالیو کې د شبالنګ په خاطر د لوبلړۍ ښه لوبغاړی وپیژندل شو.
ډېر زیات خوشحاله یم چې په داسې غټ غوستورو سره یو ټیم کې وم او ما داسې بالنګ وکړو. مینا د سیریز راغلم.
په کونړ کې طالب چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړل چې د حقوقي دعوو لپاره تر جنجال مخکې قومندانۍ او محکمو ته مراجعه وکړي.
نو موږ دوی په هیڅ صورت باندې نه پرېږدو وکړو ولو که څومره تکلیف موږ ته رسېږي موږ دوی ګرفتاره کوو.
هند افغانستان ته 8000 تنه غنم لېږي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په ډیر شو ولایتونو کې د واورو بارانونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې خلکو ته خبرداري ورکړې چې د احتمالي سیلونو په وړاندې تدابیر ونیسي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي د پلازمېنې کابل په شمول په وویشتو ولایتونو کې د درنو واورو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. د دې ادارې د هوا د حالاتو د وړاندویل مسؤل نسیم مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغو لاندې ولایتونو کې د واورې اورېدو نسبتا سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو احتمال شته. هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سمنګان، سرپل، لوګر، پکتیا، خوست، تخار، بدخشان او د سالنګونو لویه لاره او ځینې نور ولایتونه.
ښاغلی مرادی زیاتوي چې د زیانونو د کمولو لپاره له اړوندو ادارو سره تماس نیول شوی دی. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وایي په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 1500 تر 1300 میلی مترو او واوره به له 1500 تر 1300 سانتي متره وي. د ادارې په ټولنیزو رسنیو باندې د عامه خبرداریو رپورټونه خپاره کړي دي. د هوا پیژندنې اداره وایي چې د شنبه په ورځ د هیواد له لویدیځ څخه توپانونه پیل شوي او احتمال شته چې په راتلونکو ورځو کې هم د باران لړۍ دوام ومومي. د افغانستان په ګڼو سیمو کې له دې مخکې هم درنو واورو او سختو بارانونو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. برف کوچونه، ځمکې ښویېدنې او د خطرناک سیلابونو راوتل هغه لویې ستونزې دي چې ډیری وخت له درنو واورو او بارانونو وروسته افغانان ورسره مخامخ کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پولند کې د افغانستان سفارت وایي ګڼو هغو افغانانو ته د سفر اسناد ورکړي چې د اوکراین په جګړه کې ایسارو. د سفارت وی مسؤل نګار عمر مرداد ازادي راډیو ته وویل نږدې 15000 افغانان په اوکراین کې اوسي چې اکثره پاسپورت نه لري. پر اوکراین د روسیې یرغل زرګونه کسانو ته د مرجوبلې د اړولو ترڅنګ لکونه خلک چې پکې ګڼ افغانان او د نورو هیوادونو اتباع هم شامل دي له دغه هیواد وتلو ته اړ کړی دي. د موضوع تفصیل
په پولند کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي د اوکراین په جګړه کې د ایسارو افغانانو د راایستلو هڅې لا هم په چټکۍ روانې دي. د سفارت سیاسي مستشار یا مرستیال نګار عمر مرداد شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل ګڼو هغه افغانانو ته ټراول ډاکومنټونه یا د سفر اسناد ورلیږلي چې په اوکراین کې ایسار پاتې دي.
ما بر افغانانو کې داخل اوکراین بند ماندن و
موږ هغه افغانانو ته چې په اوکراین کې ایسار پاتې دي یا اکثر یې پاسپورت نه لري یا یې پاسپورتونه په سفارتخانو یا د کډوالۍ په دفترونو کې بند پاتې دي، د تذکره یا پخوانه او پاسپورتونو د کاپی په اساس د سفر اسناد صادرو څوب کولای شي د پولې واوري
از مر صبر کنن.
روسیې د فبروري په 23 باندې لاس ورځې مخکې په اوکراین باندې یرغل پیل کړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر د وروستیو راپورونو له مخې څه باندې 1,200,000 کسان د روسیې د یرغل لپاره له اوکراینه تښتېدلي. په پولند کې د افغانستان د سفارت مرستیالې اغلې نګارې په اوکراین کې د ایسارو افغانانو د شمیر په اړه وویل
نزدیک په 5000 افغان تخمین زده
شوی اټکل شوی چې نږدې 15000 افغانان په اوکراین کې اوسیږي، اکثر یې د پولند په لور راغلي. موږ د شپې او ورځې هڅه کړې چې افغانان له خپلو اسنادونو سره اجازه ترلاسه کړي او پولند ته راډنه نشي. له نیکه مرغه زموږ دغو هڅو نتیجه ورکړې او اکثر افغانان پولند ته رسیدلي.
پولند آمدن
تر دې مخکې د پولند د صدر اعظم دفتر هم په یو بیان کې ویلي و چې د افغانانو په شمول ټولو هغو بهرنیو ادباو او اوکراینیانو ته خپلې پولې پرانیزي چې له جګړې تښتېدلي. د پولند او ځینو نورو اروپایي هیوادونو له دې ډول ژمنو سره سره په پولو کې له غیر اوکراینیانو په تیره بیا افریقایي توکمو سره د دوه ګوني چلند راپورونه او شکایتونه ثبت شوي. د بشري حقونو د سار سازمان هیومن رایټس واچ غږ کړی چې باید له تبعیض پرته د ټولو هیوادونو ادبا چې له اوکراینه وځي اجازه ورکړل شي. له دې سره بیا په پولند کې د افغانستان سفارت وایي تر اوسه پورې له افغانانو سره د دوه ګوني یا توپیریز چلند کوم شکایت نه دی ورسېدلی.
پرون درې سوه و اویا پولیسو افسرانو د خپل لیسانس دورې سند په کابل کې د پولیسو له اکاډمۍ ترلاسه کړ. دا د پولیسو د یولسمې دورې فارغان دي چې زده کړې په مخکینی حکومت کې کړي، خو د فراغت سندونه د طالبانو له واکمنۍ ترلاسه کړل.
د درې سوه و اویا پولیسو افسرانو د فراغت یولسمه دوره. هغه افسران چې تیر حکومت کې څلور کال زده کړې وکړې، خو د شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت لخوا له زده کړو فارغ شول. د طالبانو حکومت چارواکو په دې مراسم کې ډاډ ورکړ چې دغو افسرانو ته به خوندي چاپیریال او کاري زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی چې د لومړي ځل لپاره د رسنیو پر وړاندې راڅرګند شو، په دې تړاو وویل:
مګو دایته اطمینان او ډاډ ورکوي چې تاسو د ملک بچیان یې، د ملک خدمت د دې مګ تاسو شریک واجبات ده. تاسو سره کوم اجمنه وعده کړی ده، دغه وعده په نتیجه کې مشران به تاسو د خدمت او تاسو د حقوق او تاسو د امنیت دفاع وکړي.
لدی سره د مخکینی حکومت د پولیسو یو شمېر افسران دا کوي چې د طالبانو له حاکمیت وروسته یو شمېر امنیتي او اقتصادي ستونزې سره مخ شوې دي. په داسې حال کې چې طالبانو افغانستان کې د حاکمیت له پیل وروسته عمومي اعلان کړ، خو په وار وار د مرموزو هدفي وژنو او د مخکینی نظام د امنیتي ځواکونو د بندي کولو په تړاو راپورونه خپاره شوې دي. د دغه ستونزو له امله یو شمېر مخکینی نظامیان د طالبانو له ویرې بهر ته تللي او یو شمېر نور په کور دي او یا آزاد کاروبار کوي.
په دې مراسمو کې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې د امریکا او ملګرو ملتونو په تور لیست کې دی او امریکایي پر سر لس بلیون ډالره جایزه ایشي، په لومړي وار خپل تصویر په رسنیو کې ښکاره کړ. د هندوستان حکومت د روان مارچ میاشتې په لړ کې افغانستان ته 8000 ټنه غنم لیږي. د خبر رویټرز خبري اژانس د هندي چارواکو په قول کړی دی هند له افغانستان سره د 5000 ټنه غنم مرسته اعلان کړی دی.
هند هوډ لري چې همدا مارچ میاشت د افغانانو د لاسنیوي لپاره د بشري مرستې په توګه 8000 ټنه غنم افغانستان ته ولیږي. دا غنم د هغو 5000 ټنه غنمو په ډله کې دي چې هند یې له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د هندي چارواکو په حواله باندې د شنبه په ورځ رویټرز خبری آژانس ریپورت ورکړی چې هیواد یې له افغانانو سره چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له لا زیاتې بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي، دا غنم مرسته کوي. د هندوستان دا مرسته هم د پاکستان له لارې افغانستان ته لیږل کیږي. لومړۍ جوپه یې د فبروري په 26مه جلال آباد ته ورسېده چې 2000 ټنه وه. دویمه جوپه چې 2500 ټنه وه د مارچ په 3مه له امارات سره بار او افغانستان ته ولېږل شوه. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره داسې انګېرل کېدل چې په سیمه کې د افغانستان یو لوی ملاتړ هند به ښایي خپلې مرستې راکمې کړي. خو د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند اریندام باغچی څو ورځې مخکې افغانستان ته د غنمو د دویمې جوپې د استولو پر مهال ویلي و چې هیواد یې له افغانانو سره د ښو اړیکو ساتلو ته ژمن دی. رویټرز آژانس راپور ورکوي چې ښایي پاکستان د هند د غنمو محمولې داسې په اسانه افغانستان ته پرېنږدي. د راپورونو له مخې پاکستان له کلونو راهیسې د هند د ترانزیت مالونو په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. طالب چارواکو د هند له مرستو هرکلی کړی او ویلي دي چې غنم په اکثرو رغدنیسو پروژو کې په بوختو کارګرو او بېوزلو خلکو ویشي.
په کونړ کې امنیتي مسؤلان وایي په تیره یوه اونۍ کې د بیلابیلو جرمونو په تور 30 تنه نیولې دي چې د یو شمېر دوسیې عدلي ارګانونو ته سپارلې دي.
د کونړ سرپرست امنیه قومندان مولوی عبدالحق حقانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې نور کوم جرمو باندې خلک نیولې شوي دي د قومندانۍ د طرفه، لکه د غلا، د قتل، د نور د جنګو یا نور داسې جرمونه چې هغه د جنایي مدیریت سره تعلقات ساتي، اووه څلوېښت کسان نیولې شوي دي. په اووه څلوېښت کسانو کې اته دېرش دوسیې څارنوالۍ ته سپارلې شوي دي او نه دوسیې فعلا تر تحقیق لاندې دي.
ښاغلی حقانی له خلکو غواړي چې د حقوقي، جنایي او نورو دعوو پر مهال د لشخړو او جنګونو کولو وړاندې قومندانۍ ته مراجعه وکړي، څو یې دعوې د قانون په رڼا کې حل او فصل شي.
یا حقوقي دعوې یا جنایي دعوې باید قومندانۍ ته مراجعه وکړي. موږ د دوی سره ملګري یو. که خدای ناکرده دوی نه غلطي وشي، نو موږ دوی په هیڅ صورت باندې نه پرېږدو. ولو که څومره تکلیف موږ ته رسېږي، موږ دوی گرفتاره کوو، بیا قانوني اصولي لارې ته معرفي کوو.
د کونړ امنیه قومندان په داسې حال کې د بېلابېلو جرمونو په تور د اووه څلوېښتو تنو د نیولو خبر ورکوي چې خلک وایي په یاد ولایت کې پر نشهیي توکو د روږدو کسانو شمیر او د هغوی لخوا د غلاو کچه زیاته شوې ده.
یو شمیر طالبان د نوروز جشن لمانځنه د شریعت خلاف بولي، خو وایي چې تر اوسه په دې اړه کومه مشخصه پرېکړه نه ده کړې. یو شمیر عام خلک وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نوروز د لمانځنې لپاره یې چندانې چمتووالی نه دی نیولی.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر که څه هم د نوروز منځنه حرامه او د شریعت خلاف کړنه بولی، خو ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د نوروز د منځنه او نن منځنه پاړه کومه پریکړه نه ده سوی.
چندې پورته کېده او د نوروز منځل او شایمه ماس درته لې د یاله باندې لا ډیر ورځې ورته پاتې دي. په ورځو کې وګړو خبرو
لدی مخ کې هم مذهبي رهبرانو د نوروز پر منځن نیوکه کولې او حرامې بلل. خو ځینې دینی عالمان په دې باور دي چې د نوروز تن منځنی مخنیوي د اسلامي فقه په هیت ځای کې په واضح ډول نه دی راغلي او لدی ورځې نه د سنتي او فرهنګي جشن په توګه منځنه ښه کار دی. یو شمېر فرهنګ پالان هم د نوروز منځنه د ګلسرخ میله او د بازګر ورځې میله د هیواد د ملي او کلتوري ارزښتونو په توګه یادوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه جبا
او که چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
افغانستان له بنگلاديش سره شل اوره کرکټ سیالي مساوي کړه. افغان لوبډله د شنبه په ماښام په میرپور کې بنگلاديش ته د اتو وکټو په توپیر ماته ورکړه. تفصیل صفی الله ستانک سره باندې کوي.
د درویش رسولی په امدیش په گیزه باندې افغانستان د بنگلاديش په وړاندې دویمه ورسته شلاوري زلوبه وګټله. په دې لوبه کې چې په میرپور کې وشو افغان لوبډلې لومړی بالینګ وکړ. بنگلاديش په شلاورونو کې یوازې 115 منډې وکړای شوې. افغان ټیم د بنگلاديش په وړاندې په پرونی لوبه کې یوازې 2 وکټې له لاسه ورکړې او لوبه یې د 8 وکټو او 14 بالونو په توپیر وګټله. د افغان ټیم لپاره په بالینګ کې عظمت الله عمر زی او فضل حق فاروقي درې درې وکټې واخیستې او راشد خان او محمد نبی یو یو وکټه ترلاسه کړه. فضل حق فاروقي د امدی او تیر شلوري زلوبي پر مهال د خ بالینګ لپاره د سیریز غوړه لوبغاړي او پیژندل شو.
موږ ټیم کې ځوانان لوبغاړي وو، موږ په ځان باندې اعتبار وو، موږ بس کرکټ او بیټ او بال سره کار وو، موږ چې کوم استعداد راکیو هغه هم اپلای کوو، په عمل کې موږ الحمدلله کامیاب شو. ډیر زیات خوشاله يم چې په داسې غټ غوستور سره یو ټیم کې وو او ما داسې بالینګ وکړو دی مینا د سیریز راغلم.
اخو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی وایي د بنگلاديش په وړاندې ګڼو ځوانو لوبغاړو ته چانس ورکړي. هغه ویل هڅه کوي همداسې پر روان شل اوریز نړیوال جام او آسیا جام کې هم یو غښتلې لوبډله جوړه کړي. هلکانو په اول نیمایي کې د بالینګ او فیلډینګ په برخه کې ډېره ښه لوبه وکړه. وروسته په بیټینګ یا توپونه کې که څه هم یو وکټ هم ژر لاړه، خو بیا حضرت الله زازی او عثمان غنی ودرېدل. موږ هڅه کوو چې راتلونکي نړیوال شل اوریز جام او آسیا جام لپاره یو ځوان لوبډله تیار کړو. افغانستان او بنگلاديش دوه شل اوریز لوبي وکړي چې یو یو مساوي شول، خو له دې چې افغان لوبډله ملمنه وه د اتلولي جامې وګاټه. تر شل اوریزو لوبو مخکې افغانستان او بنگلاديش د سوپر لیگ د سیالیو په لړ کې چې هدف یې د 2023 کال نړیوال جام ته د اتو غورو لوبډلو مستقیم ورتګ دی، درې یو ورځنۍ لوبې هم وشوې. افغانستان دوی وبایلو دي او یو یې وګټله.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونې په دې برخه کې دوه راپورونه لرو. په یو کې به واوري چې په نګرهار کې د داعش یو پخوانی مشر له طالبانو سره یو ځای شوی، او د بلوڅو د کلتوري ورځې د لمانځلو په اړه هم معلومات ترکو. د داعش د خراسان څنګه یو پخوانی مشر په ننګرهار کې له ځایي طالب چارواکو سره بیعت وکړ. د داعش د خراسان څنګه دغه مهم غړی عبدالرحیم مسلم دوست له داعش ډلې د خپل لارې د جلاوالي دلیل د دې ډلې پالیسی بللې چې د ده په وینا له اسلام سره برابر نه و. په ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې له دوی سره د مسلم دوست پر یو ځای کېدو او بیعت کولو خوشي وشوده، او په ټولو هغو خلکو او ډلو چې د نوموړي په وینا د طالبانو د نظام مخالف دي له مخالفت لاس اخیستو او د دوی له نظامه د ملاتړ کولو ژغ وکړ. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د داعش ته خراسان څنګه په خوانه یو مهم غړی د ننګرهار د استخباراتو پر ریاست کې په جوړو شو مراسمو کې را څرګند شو او لزایی چارواکو سره خپل بیعت اعلان کړ. د داعش ته خراسان څنګه دغه مهم غړی عبدالرحیم مسلم دوست نومیږي چې په افغانستان کې د داعش ټلې د خراسان څنګه له ظهور سره سم ورسره یو ځای شو، خو د نوموړي په خبره په همغه لمړنۍ وختونو کې ترې بیرته جدا شوی وو. مسلم دوست نن په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې له داعش سره یو ځای کېدو لامل د افغانستان او اسلام څخه دفاع، خو ترې بیرته د جدا کېدو غیې د داعش پالیسی د ویچې د نوموړي په خبره د اسلام او افغانستان ضد و.
منګر د اسلامي امانت سره د خپل دین په دفاع کې، د خپل وطن په دفاع کې، د ویاړونو ارزښتونو په دفاع کې، د ولس په دفاع کې، او د وطن د بریدونو په دفاع کې هر مرستا او ملاتړ کوو، ورته تیار یو او کړه دې به دمکو دې لار کې موږ قرباني ورکړې ده، نور هم ورکو د اسلام لپاره کوو، هېڅ کوم بل مقصد نه لرو.
د مسلم دوست په خبره له طالبانو سره بیعت په افغانستان کې د شرعي نظام د پایښت، د شریعت د نفاذ او همدارنګ د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره دی، خو په خبره یې که طالبان له دې کرخو واوښتل نو لکه څنګه چې خپل بیعت له داعش سره مات کړی وو له دوی سره هم ماتېدونکی دی. عبدالرحیم مسلم دوست په اصل کې د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی او د ګڼو اسلامي او ادبي کتابونو لیکوال دی چې په کال 2015 کې کله چې داعش ټلې په افغانستان کې د خراسان په نوم خپل څانګه اعلان کړه ورسره یو ځای وو. د مسلم دوست په خبره په بیلابیلو وختونو کې د خپل مبارزو لقبل کلونه کلونه په ګونتنامو او ځینو پاکستانی زندانونو کې تیر کړی چې په همدې لاره کې د کورنۍ ګنش میر غړو خپل ژوند هم بایللی دی. اخوا د ننګرهار د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر له دوی سره د عبدالرحیم مسلم دوست بیعت د خوښۍ او قدردانۍ وړ وباله، او هیله یې وښوده چې په دې سره به ډېر نور هغه خلک چې د دوی د نظام په مخالفت کې دي له دوی سره یو ځای شي. ډاکټر بشیر د دې ترڅنګ خبرداری ورکړ چې که څوک له کوم شرعي او اصولي دلیله د موجوده نظام مخالفت ته دوام ورکړي د طالبانو نظام به ورسره حساب وکړي.
ګیرات شي دروازې ولا خلاصې دي کشرې درایل لري کشرې درایل ولا کینات ورکو کړو څه داسې موږ ولا کینات ورکو او چیرې شي او خپل سب سره یو شي او بیا د شخصه باندې مننه الله تعالی دې ولا په نعمت بدل ورکي او الله دې راضي شي د خپل غاړه خلاصه کړو. واکن
که څه هم د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ را وروسته په ننګرهار کې تر دې دمه د داعش ډلې سلګونو غړو د طالبانو د موجوده نظام له مخالفته د لاسه اخیستلو او له دوی سره د بیعت کولو خبرونه ورکول شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د دغې ډلې داسې یو مهم غړی بیعت کوي.
یا له چیرو څو کلونو راهیسې بلوڅ قوم د مارچ د میاشتې دوهمه نیټه د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي. بلوڅان وایي د دې ورځې له لمانځلو یې هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. دوی وایي د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې موخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور، ژبې او دودونو ژوندي پاتې کېدل دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور چمتو کړی.
د مارچ میاشتې دوهمه نیټه چې بلوڅان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، دوی په دغه ورځ بلوڅي قومي کالي اغوندي، بلوڅي خواړه پخوي، بلوڅي سندرې شعرونه وایي او تر څنګ یې خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او په دې نندارتونونو کې هغوی د خپل کلتور شیان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوڅان په دې باور دي چې د دغې ورځې له لمانځلو څخه هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور، تاریخ، ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې مېشت بلوڅان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې موخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل دي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغو سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان اوسیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوچ میشتي، بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډیر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعری جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
مباغي مپیراری مسر مچار بلوچا مدیوان گئے نر مزار بلوچا.
فیض محمد بلوچ یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوڅان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دی وایي له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوڅ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وشي او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشت دی له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت وروښي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه راوګرځي او موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور عنعنات راپاتې دي، همداشان موږ وکولای سو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه تر راتلونکي نسل پورې هم ورسو.
بلوڅان دغه ورځ له هغه وروسته لمانځي چې په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا په یو سیمینار کې دروشتم د سپتمبر د پښتني کلتور د نړیوالې ورځ په مناسبت ونمول شو.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم زمو محمد شفا د سره ډیر شکر غواړم چې مونږه خاطر ډیر سخت وګ کړی د وبو وچی دی برنی وچی دی مونږه پیژو د مؤسساتو د خواهش کوو چې د خدای د رضا لپاره د مونږه زمو وخړی نو ډیر سخت به دا د بیا خاطر د مسافر نه پریږدي غو یو ټکوي.
وعلیکم السلام علیکم تاسو څنګه خبر کوم کابل پټ څنګه نه په دې کابل کې شي دا ډیره وضعیت خراب ده، کاروبار نشته، ورځ پر ورځ دا ملک خالی کیږي، خلک تیوزي، موږ د نړیوالو نه دا خواسته چې موږ تاسو یو دولت جوړ کړي چې دا ملک تر آباد شي او موږ سره حکومتونه وتی دا خلک په خو ودرېږي، دا ملک خالی کیږي، ورځ پر ورځ خلک دي د ملک نه بس دې ملک کې چې هم پاتې نشو، موږ تاسو یو صحیح دولت پکار دي چې کار، غریبي، روزګار، خلک بیرته خپل ځای نو تراشي. ډیره مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د مرست صاحب سره خبرې وکم چې دا څنګه مرستي چې راځي د خارج لوتو ته د دې چې راځي ورور د غږی ته بیا تر دې چې په ورس ګوره 2000 تن یین کړی دی مثال 2600 تن پاکستان کې راځي د مرستي راځي د ورور په شفاف ډول نه شول چې زما د لوړ مقامات د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې په شفاف ډول باندې وویشل چې ورور د لاسوخنی په شکل د نام خلک دا غاښ پاتې دي هغه غټ غټ خلک چې دي چې هغه مصر لري مازال لري بلډینګ کور لري ځای لري وسایل لري هغه تر څیر ورور یا وایستا کار کوي په طالبانو کې وایستا و نه لري نه درسيږي
د روان خبرونه په دوام کې ترشنه اسمان لاندې خبرونه تکرارو چې پرون مسپښین په ژوندۍ باندې خبره شوې به خو اوس د دې سات لاند خبرونه د قطر د صدر اعظم راستیان او د بندنوی چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د ملګرو ملتو له سرمنشي انټونیو ګوتریش سره پر افغانستان او ځینو نور هیوادونو خبري وکړي د هرات په انجل ولسوالی کې د یو کورنۍ له 15 غړو څخه سرونه غوښت کړی شوې دي نن پر اوکرين د روسي د يرغل یو لسمه ورسته اوکرين چارواکو ویلي چې له هوایي ملاتړه برخمن روسي پوځیان درنې بمباري هم کوي د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون شنبه وویل چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د اوکرين د اقتصادي او امنیتي ملاتړ او پر روسي د بندیزونو د دوام په اړه خبري کړې دي د اوکرين د ماریپول شاروال پرون وویل د روسي ځواکونو پر دغه شهر د جنگل وټکو په وسیله بمباری ته زور ورکړی دی پر اوکرين د يرغل په خاطر پر روسي د امریکا د بندیزونو په دوام کې د کریډیټ دوسترو شرکتونو ماستر کارت او ویزا کارت اعلان وکړ چې پر روسیا کې خپل فعالیت دروي
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو سلامونه اسمت ساروان هم د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د ازادي رادیو د نن ورځې ترشنا اسمان لاندې خبرونه کې په افغانستان کې د کتاب په بازار کتاب لوستلو او کتاب خبرولو او همدارس نورو کلتوري فعالیتونو خبرې کوو په ورستیو شلو کلونو کې په افغانستان کې د کتاب چاپولو صنعت د پام وړ وده وکړه ګڼې کتاب خبرندوی ټولنې او مطبعې جوړې شوې د کتاب لوستونکو په نسبي ډول زیات شول او د کتاب د چاپ کیفیت ته توجه ډیره شوه یو وخت په افغانستان کې یوازې دولت کتابونه چاپول او ډیر لږ داسې شوي چې یو کتاب څو ځلې چاپ شي خو په تیرو دوه لسیزو کې ګڼ کتابونه بیا بیا چاپ شول وروستیو تحولاتو د کتاب لیکلو چاپولو او رانیولو پر وضعیت څومره اغیز کړی دی په روانه خپرونه کې به له خپلو درنو میلمنو سره په دې هم وغږیږو زموږ د خپرونې میلمانه دی د اکسوس خپرندوی مرکز مسؤول صفی الله ناصری په افغانستان کې د کتاب لوست مدني ټولنې رئیس محمد ادریس سیاوش او د سروش کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک لومړی زیرک صاحب تاسو په تیرو شپږو میاشتو کې داسې ښکاري چې د کتاب بازار ته د پخوا په شان کتابونه نه راوځي تاسو د سروش کتاب پلورنځي په اړه راته وویاست چې دا شپږ میاشتې د تیر کال له ورته مودې سره څنګه پرتله کوي
سروش کتاب پلورنځي خپل فعالیتونه لکه په خاصه روان کړی یا جاری وو اوس هم دغه سدي کوم چې شپږ میاشتې مخکې کوم تحولات راغلل هغه یو خاص په کتاب نو په ټول افغانستان کې تاثیرات ترلودو
کوم مشخص ډول راتو وای چې دغه شپږ میاشتې تیرو شپږ میاشتو سره څنګه مقایسه کوي یعنی شپږ میاشتې په خوا تاسو ډیر کتابونه چاپول او ډیر مپلورل کوئ
کدا سلند وای شپږ میاشتې مخکې تر تحولاتو مخ کتابونه ډیر چاپول ورسته کم سویو بیا تقریبا څلور میاشتې موږ چاپ نه وکړای اوس مو بیا اراده دي او امکانات ورته برابر وو او کوشش کوو کتابونه چاپ کو نو په دا تیر شپږ میاشتې کوم وګورو موږ 15 عنوانه کتابه چاپ کړیو چې دا کتابونه په خو به موږ دومره وخت کې تر دې څو چند زیات چاپول
ناصری صاحب ورته پښتنې ملتاس څخه هم دل شپږ میاشتې په خوانی مدل ورسته شپږ میاشتو سره څنګه مقایسه کوي
په ریښتیا هم چې دوه تحولات په هڅه لیدل دا نو د دې هم موږ متاثر وو
او په دې وضعیت کې په نارمل توګه چې موږ کوم کتابونه چاپول نه دي موږ پرونه کې یو کتاب چاپول خو اوس په دې وروسته تحولات سره چې راغلي دي
کتاب چاپ خبری هم د دوی سره موافق یاست. د دوی له خبرو خو څرګنده شو چې په تیروش پښو میاستو کې کم کتابونه چاپ شوې دي. شاید یو علت دا وي چې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوې دی. نور څه دلایل فکر کوي چې د دې سبب شوې دي چې کم کتابونه چاپ شي؟
د ملګرو خبرې زه کاملا منم چې د شاوخوا یو نیم کال دوه کالو راهیسې له هغه وخت نه راهیسې چې کورونا په افغانستان باندې حمله وکوله او پلان او سکیجول د خلکو ژوند قرنطین او لاکډاون د هر څه رامنځته شول. بیا ورپسې جوخت یو ډېر لوی تحول په افغانستان کې راغی.
همدغه پوښتنې ته که دوه نور مېلمانه مو ځواب ووایي، لومړی زیرک صاحب تاسو عوامل باندې خبرې وکړئ.
کله چې تحولات راغلل په افغانستان کې هر څه په ټپه ودرېدل، نو دا شپانتونونه رخصت شول، مکتبونه رخصت شول، خلک اقتصادي مشکلات سره مخ شول، کاروبارونه ودرېدل، نو مستقیما یې په کتاب پلورو پر چاپ هم اغېز وکړل. یو عوامل دغه نو په ځکه دې خاطر یو کتاب نو هر څه په ټپه ولاړو.
زیرک صاحب تاسو را سره یست، یوازې د کتاب بازار سوړ دی او که لیکوال هم وس ډیر څه نه لیکي؟
څرنګه چې د کتاب د پلور بازار سوکسې ټکنۍ سي، د همدغه سي ژباړونکي لیکوالان هم کمزوري کېږي، هغه هم خپل فعالیتونه د سوکس کوي. نو څنګه د کتاب بازار په تحولات سره په اولو وختو کې ولاړو، نو زیاتره لیکوالو او ژباړونکو به یو وخت مکتب سره خبره کوله د کتاب د چاپ، خو په دغه شپږو میاشتو کې ډېرو کمو مکتب وړاندیز وکړ چې موږ کوم کتاب وژباړو یا څنګه برخه کې کتاب ولیکو. نو تاثیرات یې ډېر کړي دي لیکوال او ژباړونکي.
بله، ناصری صاحب ستاسو خبرې پاتې شوې، ادامه ورکولای شئ؟
موږ چې کوم انکشاف او کومه خودکفایي من سره وستلې ده او د اوسني برحال حکومت سره هم د خپل نظر شریک کړی دی چې موږ د فعالیتونو باید ملاتړ وشي او ساتنه وشي، همدارنګه هغه څه چې له منځه تللي دي یا د منځه تللو په حال کې دي د هغو په احیا کار وشي. یعنې موږ اویا سلنه توانېدلي یو چې په افغانستان کې د اکاډمیک مرکزو اړتیا پوره کړو او وکولای شي چې دی خپل لیکوال ژباړن او مؤلفین ولري چې کتاب ورته ماده کړی شي. هغه د اکاډمیک مرکزو برخلیک دی مخکې هغه نه، یعنې د ګاونډي هیوادونو کتابونه په اکاډمیک مرکزو کې وصل کړی او موږ دا وړتیا نه درلوده چې دا ورته وړاندې کړو. نو کوم لاملین چې دی هغه تر ډېره اقتصادي ستونزې دي، له بلې خوا یو تعداد خلکو ناامیدي هم ده چې هغه په دغه وضعیت کې تاثیر کړی دی. خو واقعیت بیا داسې دی چې د اوسني حکومت د دې د راتګ نه چې خلک کوم تصور لري او کوم تبلیغات چې ورته کېږي یو ناسم تصور دی. اوس مثلا مخکې یو ځوان په یو کتاب پلورنځي کې عکس اخیسته او نو دا ډېر استقبال دی وشو. یعنې د دغو حرکت او د دغو خلکو نه خلک یو ناسم تصویر لري، خو دوی وایي چې موږ یوازې د اشغال سره کار وو او نور موږ څه سره کار نه لرو. او په موږ هم تر اوسه کوم خاص او رسمي بندیز د څه نه دی لګېدلی، یوازې ویل شوي دي چې تاسو تروریستي کتابونه نشئ چاپولی او دا واقعیت هم دی او په هیڅ هیواد کې تور نشئ چاپولی.
ځیرک صاحب، آیا طالبانو تر اوسه پورې تاسو ته ویلي دي چې دا ډول کتاب چاپ کوي، هغه ډول کتاب مه چاپوي؟
سروان صاحب، د دولت کې خاص مدیریت یا یو اداره د فرهنګ وزارت لپاره چې هغه په ټول افغانستان کې د ټولو کتاب پلورونکو او خپرونکو باندې ګرځېدلې دي، یو تعهد یې جنې اخیستی ده. نو مخکې خاص دومره وویل چې تاسو هغه کتابونه مه چاپوئ، مه یې خپروئ چې هغه تورستي بڼه ولري، خلک تشویقوي. او موږ هم ډاډ ورکړی دی چې دا کار مو
آیا دا نه دي درته ویلي چې هر کتاب تر چاپېدو مخکې باید موږ ته راښکاره کړئ چې موږ یې تایید کړو؟
نه، تر اوسه موږ ته داسې څه نه دي ویلي، نه مو اورېدلې دي. خو خاص د کتاب په پلور کې په هغو کتابو دوی وویل چې تاسو مه کوئ. بیا موږ له دوی پوښتنه وکړه چې دا کوم کتابونه دي تاسو موږ ته په ګوته کولی شئ، خو متاسفانه دوی ته هم نه معلومېدل چې موږ کوم کتابونه بند کړو. خو ممکن داسې راټول شي تورستي نشرات شي وي یا خپرونکي وي، که هغه مجلې وي او اخبارونه وي کتابونه وي، دا تاسو ودروئ. موږ هم واده ورسره
وکړو. دا یو سوال دی، کوم شي ته دوی تروریستي وایي، کوم یو ته نه وایي، کوم تعریف شته مشخص ځکه چې دا د تروریزم کلمه دا سده چې مخکې دوی ته کاریدله اوس دوی چاته تروریزم وایي
دوی عموم کې دا چې نور زیات پښتنې موږ هم نه کړې دومره برداشت وخت چې هغه کتابونه چې داعش ډلې ته تبلیغات کوي هغه باید بند شي او هغه لنیک مرغه په پښتو کې دا کوم کتابونه نه وسی داعش ډلې ته تبلیغات وسی
مننه سیاوش صاحب تاسو په دې اړه څه وایست
چروان صاحب په جمهوریت کې یا په تیر نظام کې موږ د هر څه کول خپل کیفیت ته ډېره توجه نه کیده یو معیار شتون البته درلودي ولې په ټولو برخو کې نه هغه څه کوایم چې هر چا چې څنګه غوښتل کوم لیکوال چې هر څنګه غوښتل د نړۍ لیکنې شبي غوښتل یا خپل لغ نصاریت او مقالې راټولول یعنی چې څنګه غوښتل هغه سی دوی مخکتل یو معیار نه
دا اوس باید شرط یې ست لکه مې ژبه ترجمه کوي لکه مې نه کوي دا له معیار سره څه ارتباط لري
معیار یعنی په دې معنی چې کله چې یو کتاب چاپیږي لیکوال هغه کتاب وړي اطلاعات فرهنګ وزارت ته د هغې لخوا نه باید تایید شي حتی لکه نور هیوادونه کته چې ایران په نظر کې ونیسي کله چې یو لیکوال کتاب چاپوي هغه اطلاعات فرهنګ وزارت سره تماس کوي هغه اړوندې ادارې سره وي تماس کوي حتی نوم په انتخاب
ورته تاسو اول خو یو داسې هیواد دوم واخیست چې هغه په غبنډ ډېر اعتراضونه دي په دې خاطر چې د بیان ازادي نشته دیموکراسي نشته او عمل هم دا شای چې تاسو وایس په دې شکل نه دی وغو کتاب خبرندوی ټولنی کتاب چاپوي خپل یو بورډ لري د ډیټرانو کتاب ګوري کچیرته ل چاپ ورسته په کتاب کې ستون ځواب بیا غو وزارت ور سره سره کار لري
خو هدف دا د سروان څه چیزونه چارې دي چې دغه کده د حکومت او یا اړوند ادارې په مشوره باندې د بورډ لخوا تایید شي دا ډیره خبره ده استاد شو ګوري په منګار کې یا په کومه کتاب تنه چې کتابونه پلوري موږ سره تماس یا څو کتابونه چاپو کتابونه ورځنه خلو د تپیزو د شاعرۍ یا مثلا داسې د لنډې جملې یا د څنګه کتابونه دا ډیر چاپیږي تاسو باور وکړئ چې هغه څه چاپېدل هغه واقعي چې انجونو ته ځوانانو ته هغه د خطر زنګ
په دې اړه به ناصری صاحب نظر واورو ناصری صاحب تاسو له دې سره موافق یاست چې مخکې تر دې چې کتاب چاپ کړي دا باید وزارت وګوري او کمیټې وګوري هغه تایید کړي او بیا تاسو ته اجازه پیدا کړي فکر نه کوي چې په دې شکل سره بهر کتاب چې چاپوي شپږ میاشتې به وزارت انتظار کوي چې وګوري وګوري که څنګه
خو دا ده چې بلا سانسور ار آثار باید چاپ شي موږ مخکېم له حکومت سره دا نظر شریک کړی دی چې باید تاسو یو ډیټابیس ولرئ یا وزارت او دولت ته باید دا حال معلوم وي چې کوم کتابونه چاپ شوي او چیرته چاپ شوي یعنی نه دی سره دا یو ډیټابیس نشته متاسفانه نو دا یادونه مو سنې حکومت هم کړی چې باید یو ډیټابیس موجود وي خو بیا که دوی داسې کتابونه په ډېر دقت سره وګوري نو بیا هغه دا سیستم ډېر په کمونیستي هېوادو کې حاکم دی نو موږ په اسلامي هېوادو کې فکر کوم او په نور هېوادو کې د غرب چې دی داسې کومه تجربه نه لرو نو افغانستان کې او پیران کې متاسو ویل هلته کوم زه چې وینم ډېر کتابونه چې د هغې ځای نه راځي ډېر ازادي پکې لیدل کې نو دومره محدودیت نه دی کې وزر شوی لکه په مخکې وختو کې چې ورته وزر شوی وه نو د هغې یوازې د راجستریشن ښه دی او که یوه ابتدایي کتنه یې وشي دا ډېره ښه ده موږ باید په ځنګل کې ژوند ونه لرو یو هر څه باید ته یوه انسجام لاندې وي او د دولت
باید جریان کیږي بله ناصری صاحب پښتنه بلم له تاسو څخه تاسو مخکې هغه یو عکس ته اشاره وکړه چې پر رسنوي کې ډیر کوس پاس شو خصوصا په ټولنیزو رسنوي کې د همدغه طبقه لپاره هم کده چې وستاست خو بازار پیدا شوی بي د دوی لپاره په جنگي محله کې کتابونه چاپېدل لکن وس چې دوی په داخل کې دي ټول کده چې د دوی لپاره ډیر کتابونه چاپ کړي آیا د خواته توجه شوی دا وکنه
بل شکه دې ته انزور تر مخ هم دلته مراجعه زیاته یعنی په دې تحول دوره کې کوم څه چې توجه ورته یعنی لسل نه یوازې زموږ پلورنځي ته طالبان مراجعه کوي ورزنه یو څو ورزنه توګه چې دا یو لیسانس نه دی تکمیل شوی یا یې د آزاد مطالب خاطر کتابونه اخلي همدارنګه انجونی مراجعه کوي چې هغه هم کوم مشکل نه لري په آزاد توګه مراجعه کوي شي
سیاور صاحب لکه څنګه چې ستانګزی سایبر ته اشاره وکړه دی ماشومان او ادبیاتو ته چندانې توجه خصوصا په پښتو کې نه کیږي ځکه چې امکانات کم دي د چاپ او بیا په خپل بازار یو مشکل نه پېژم چې څومره خلک حاضر دي خپل ماشومان ته کتاب واخلي.
په دغه برخه کې سروان چې وقیم چې مونږ ډیر اثر نه لرو، د مونږ ډیر د ګوتو په شمار لیکوالان لرو چې هغه د ماشومان لپاره کار کړي، رادیوي خبرونه جوړې کړي، او د دې سربېره باندې رادیوي پروګرامونه ما یا د کتاب په بڼه د ناول په شکل باندې لاندې کیسې تصویري یا ځینې مجلې ځینې موسسات او ادارې چې د ماشومان لپاره تصویري مجلې دوی چاپې د کیسې په بڼه باندې.
ناصری صاحب، تاسو په دې اړه څه وایست؟ او زمونږ د ماشوم په برخه کې چې ډیره زیاته مهمه برخه ده، دې برخې ته توجه یوازې کتاب خپرندوی مؤسسه هم نشي کولای، ځکه چې هغوی خو هغه کتاب باید چاپ کړي چې اخیستونکی لري. که چیرته اخیستونکی ونه لري دوی شاید چاپ نه کړی شي. او ما مهم اهمیت پدې کې دی، اوس شاوخوا 1,000,000 افغانان په یوازې په لویدیځو هیوادونو کې دي. د دوی ماشومان د نورو مانو خلاف خپل ژبه سم نشي زده کولای، ځکه چې په خپل ژبه نه کارتون لري، نه کتاب لري، نه فلم لري. ما ډېر افغانان لیدلي دي چې که ژبه مورنۍ دری وي، ایرانی فارسی ډېر ښه زده کوي، ځکه چې ایرانیان کارتونونه لري، فلمونه لري، کتابونه لري. او د پښتنو ماشومان اکثره خپل ژبه نشي زده کولای، ځکه چې په مور او پلار مصروف کار کوي، او اولادونه په کور کې وي او مکتب ته ځي، خپل ژبه نشي زده کولای، ځکه چې کارتون په مغه ژبه وي چې په کوم هیواد کې وي، فلم په مغه ژبه وي چې په کوم هیواد کې اوسي. نو دغه یو ډیر لوی مشکل دی. په دې اړه تاسو تفسیر څه ده؟
ډیره مهمه حوزه ده چې باید په برخه کې ډیر کار وشي. متاسفانه نه وي شوی، او زموږ ستونزه په څو اړخو ویشل کېدای شي چې یو په خپل دی ډیرو مایندو پلرونو د نسواد نشتون دی چې دا ډیره مرسته ورسره کوي چې کله چې دوی سواد ولري او هلته چې څوک کتاب ولولي نو دوی خپله آگاهانه او ناګاهانه توګه د عادت پیدا کوي چې مطالعې سره روي شي او کار ورته وشي. بلې خانه خپله د دې کتابو لیکوالان ډیر کم دي. په دې برخه کې موږ ډیر ماهرین نه لرو چې دوی وکولای شي مارکیټ ته توجه هم ځان ته خپله کړی شي او لوستونکي هم جذب کړی شي. نو په دې کې د دولت مسولیت دی چې په دې برخه کې کار وکړي، کوم بنسټ ته باید دنده وسپاري چې په هغه کې ماهرین سره منسجم کړي او په فکري توګه د افغاني روحیې سره برابر کتابونه ورته آماده کړي او هغه مارکیټ ته وړاندې کړي.
ځیرک صاحب، همدغه د کارتونو د موبایل او فیسبوک د دې یادونه وشوه، د تفریحي پروګرامونو کمی ده، لکه اوس چې په تلویزیونونو کې موسیقي ته اجازه نشته، دا څومره دې د امکان برابروي چې خلک خپل وخت په ځای دي چې تلویزیون ته او موسیقي ته او فلم ته تیر کړي، په کتاب لوستلو تیر کړي؟ یو وخت ځینو خلکو هم داسې ویل، د طالبانو د حکومت په تیره دوره کې وایي یو شمېر خلک په دې خاطر هم کتاب لولي چې بل کار نشته چې وکړي، بل تفریح نه لري.
بل فروان صاحب، یو عمومي خبره داش ده، کوم کسان یا څوک لوستونکي چې له کتاب سره یې علاقه وي، هغه ته که هر رقم محیط راشي دی یو نو یو رقم ځان کتاب ته رسوي، کتاب مطالعه کوي. اوس که کوم تلویزیونانو کې کوم نشرات تفریحي بند شوي یا موسیقي ودې ته ورته، نو دا ډېر کم تاثیر به وکړي په مطالعه، ځکه هغه پخوا مطالعه نه کوله. اوس هم نو یو ممکن داسې د کتاب لپاره عموم بازار مارکیټ نشته چې دلته پر رسنیو کې تبلیغات ورته وشي، پر راډیوګانو کې تبلیغات ورته وشي، یا د عامه پوهاوي د مطالعې لپاره پروګرامونه جوړ شي. هغه متاسفانه نشته، نو بیا هم د مثبت تاثیر نشي درلودای په کتاب باندې. بل کتاب مطالعې ته دولت او جنی ادارې بنسټونه مستقیما کار وکا په دې برخه کې، هغه وخت بیا کولای شي چې لوستونکو راجل په کتاب ویل وته کڅم دي دا څومره عمر شدي کتاب نه دا ویلې او شدي تشویق نه شدي راونه فلل شي دی بیا هم نشرات لای. موږ کوشش کوو چې دا کتابونه چاپ کو چې هغه تفریحي بڼه ولري، هغه د هنري ادبي او ادبي ذوقونه خپل کړه، او کوشش کوو دا مشهور کتابونه چې هغه لوستونکي راجل کا او فائدہ کې د خپل کتابو ته توجه وکا. نو موږ هغه یو لړۍ شروع کړې ده، موږ غواړو چې ناولونه چاپ کړو. ناولونه یوازینی کتاب برخه ده چې خلک ماشلین عام خلک کتاب مطالعه ته راغلي.
بله، ډیر مننه. ناصری صاحب، ویل کیږي چې د افغانستان یو نسبتا شتمنه طبقه چې کتاب هم رانیولای شو او ډیرو کتاب هم اخیست، او له مطالعه سره مڅناسته جوړه واغله وطن وتلې ده. اوس شاید تر 1 میلیون ډیر افغانان په لویدیځو هیوادونو کې وي. د هغوی په منځ کې ک 15,000 کسان له مطالعه سره مینوال وي. فکر کوم په افغانستان کې د ټولو کتاب خبرونکو ټولنو چې محدود شمیر دي کار پر جوړېدای شي، اما مهمه ده چې هغوی ته کتاب ورسول شي یا په الکترونیکی باندې چمتو کړئ شي. دا کار څومره شوه دی او تاسو څومره ورته توجه کوئ؟
رښتیا هم دا غوښتنه زیاته کی چې ډېر کسان الکترونیک کتابونه غواړي، او اوس په دې ټکنالوژي کې اثر کې هم دا وړتیا ده او دې اجابت ته باید رسیدګي وشي. نو موږ د خپل همکارانو سره په دې کار شروع کړی دی چې په دې اړه کې باید موږ خدمات ولرو او وکولای شي چې د کتاب په هر ځای کې په کاپی رائټ پرایت سره دوی وکولای شي د کتاب نه استفاده وکړي شي. نو په دې غوړ روان دی او کار ته کې، نو ان شاء الله شاید په درې یا څلور میاشتې کې دا خدمات موږ وکولای شو چې وړاندې کړو. نور نصره ناشرین هم شاید اس کوم پلان ولري او دا کېدلای شي، ځکه چې دا تر ډېره وختونه کې او دای چې اوس موږ سره په فزیکی باندې یا هارد کور کوم کتابونه چې موجود دي دوی چې دې ته مناسبه وي نو دا ډېر قیمت ورته تمامي، نو وختونه یې ستاره او په دې کار کې.
بله، زیر اکسپټ تاسو څنګه؟
بله څروان صاحب، موږ خپل داس پلان لرو چې ځینې کتابونه یا کوشش وکړو زرته دلته چاپو، ځینې بهر کې امریکا یا اروپا کې داسې یو پروګرام جوړ کړو چې هم زمان هلته هم موږ یو 50 یا 100 ټوکه کتاب چاپ کړو د خپل خبرندوی ټولنې، نو زر عنوان به موږ دلته کابل کې خرڅو او 100 یا 50 کتاب به هلته د امازون له لارې خرڅو.
او الکترونیکا باندې څنګه؟
الکترونیک باندې به هم پلان ورته لرو خو داسې زر نو.
سیاوش صاحب، علاوه په کتاب نور کلتوري فعالیتونه څنګه دي؟ مخکې مو په سریزه کې اشاره وکړه چې د پنځشنبه په ورځ په ننګرهار کې د نرګس ګل په نامه یو مشاعره وشوه، په تیرو شپږو میاشتو کې دا ډول پروګرامونه پیکه شوي نه دي؟
سروان صاحب، فرهنګي ناستې، غونډې، مجلسونه، سیمینارونه دا ځوانان غواړي، لیکوالانو خوښیږي چې داسې غونډې راوبلي، ولې ډېری سره بیا داسې امکانات نشته. موږ او تاسو پښتانه استو زه خو ځینو مشاعرو ته کتابونه ډالۍ کوم په سیمو کې، حتی په کلو کې، په ولسوالیو کې ځوانان راټولېږي او مشاعرې جوړوي خو له لږو ستونزو سره مخ دي. ولې په هغه کچه چې د ځوانان چې راهسیږي شاعرۍ ته مخه کوي، لیکوالۍ ته مخه کوي، د کتاب ډالۍ فرهنګ د ودې لپاره کار کوي، یا نور ځوانان هسي شومان هسي چې دوی به کتاب لوستل ته ځکه یوازینی د حل لار د افغان وطن کتاب ده. د حل یوازینی لار کتاب او تعلیم و تعلیم موسم ده او دبا، یعنی کومه سمره فکر وکړي کتاب نه مونږه کینه مونږه خوشون غواړو، مونږ د ژوند راز باندې ځان پو یول غواړو، هم د خپل ځان او هم د راتلونکو نسلونو، نو کتاب پرته ژوند ناممکن ده، هیڅ امکان نه لري. نو بیا په کار ده چې ولسونه، ځوانان، فرهنګي ادارې، حکومت، هغوی چې په دغه برخه کې کار کوي هغوی وهڅول شي. نوي زلمي چې په افتخاري ډول غواړي مانویات کسب کړي، د کتاب لوستنې د فرهنګ د ودې لپاره کار وکړي، هغوی له مادیاتو نه ډېر هغه مانویاتو ته خوشحالېږي چې هغوی سره مرسته وشي، هغوی وهڅول شي. نو هغه ځوانان چې یا ګمنامه سپاهیان چې د کتاب او قلم مبارزین دی، یا د هغه وسلی قلم او کتاب دی، هم دغه فکر ور سره د چلی دی پرته بل هیڅ د آبادی او سوکالی او د خوشوندار نهسته. دی هغه تر شا و درېدل پکړ دی، هغه حمایت کول پکړ دی. دا ډېم چې بیا په وګد ما حال کې به ان شاء الله مونږ ډیر ښه د کتاب صنعت ولرو په افغانستان کې.
ناصری صاحب، د وخت او حاکم شرایط لکبل د مطالعه په برخه کې د خلکو تمایل بدلی شي، مثلا که خلک آسوده وي ممکن ناولونه او ادبیات زیات ولولي، او که د جنگ شرایط وي تاریخ او سرګوزشتونه زیات ولولي. تاسو هم داسې څه احساس کړي کوي اوس څه ډول کتابونه ډیر اخیستونکي لري؟
اکاډمیک مرکزونو د سمستر پایلې نو په هغه وخت کې ډېر درسي کتابونه پلورل کی، او نور په نارمل شرایطو کې کله چې څه په وازه حکیمي هغه مسایل ډېر د توجه وړ وي. نو په دې ورسته کې چې موږ دوه کتابونه چاپ کړی و، هغه د افغانستان د مسلې په ارتباط وو چې یو د افغان جګړې پټ تاریخ و، د اګست پورې په دغه ارتباط د افغانستان تاریخ پکې راغلی و، سیاسي تحولات یې یاد کړي وو، او د هغې نه مخکې د هغه هم داسې د افغانستان د مسلې مربوط وه. نو تر ډېره د استخباراتو اړوند کتابونه، همدارنګه د افغانستان د مسلې په ارتباط کتابونه ډېر خلک خوښوي او ناولونه ډېر لوستل کېږي په کله چې موږ سیمسترونه د هغونه له اکاډمیک مرکزونه.
بله جراک صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ آیا د وخت له شرایطو سره د خلکو په ذوقونو کې تغییر راځي؟
او بالکل سروان صاحب، یو هموم افغانستان شکله پانتونونه نوی شروع کیږي، وخت کې پانتون د درسي کتابونو ډیر یاد هر برخې په بازار کې ډیر اخیستل کیږي او پلورل کیږي، خپلندې ټولنې هغه وخت هغه برخې ته توجه لري. کله چې ژمنی رخصتي یا د دوبی رخصتي په هغه وخت کې بیا زیاتره ځوانان یا لوستونکو د اروپوهن کتابونه، د ادبیاتو کتابونه، سپورو کې د ناول او لنډ کیسې برخې هغه ډیر لولي.
ناصری صاحب، تاسو مخکې ویل چې دوه کتابونه مو په تیر شپه ګمیاشتو کې چاپ کړی دي، دا کتابونه څومره استقبال شوی دي، څومره خرڅ شوی دي؟
خوشبختانه دا ډېر پلورل شوی کتابو کې راغلي دي، یعنی هر یو موږ زر ټوکا پلورل لیدیا، زر ټوکا مې چاپ کړی دي. مخکې مې کتل چې دا یو سل ټوکا پاتې و او دا بل 300 ټوکا پاتې دي. نو دا ډېر خوشبینۍ ځای دی چې په زر ټوکا کتابو کې دومره کتابونه پلورل شي او په شرایطو نه د خوښۍ ځای دی. مخکې ما یو گزارش کوتله د ایران هیواد په ارتباط، هلته دوی د خپل کوم ستونزه چې درلودلې، دوی د شکایت کوي چې موږ 80 میلیونه نفوس لرو او 14000 ناشرین لرو، خو موږ ډېر داسې کتابونه دي چې موږ 500 ټوکه چاپو. نو کدی له سره مقایسه وشي، دغه د تمدن سره، دغه انکشاف سره، دغه د ارامۍ سره، د افغانستان د شپږ میاشتنۍ امنیت سره او د دغه شرایط سره، نو فکر کوم موږ خره تلونکي لرو چې مختلف شو او سواد پیدا کړو.
جیرک صاحب، تاسو وست تاسو د پنځو کتابونو یادونه وکړه، ستاسو کتابونه هم خط شوې دي؟
بلې، و موږ د تحولات او راورسته تقریبا 50 انوانه کتابه چاپ کړل. چې په دوه کتابو کې موږ چې کومه تمه درلوده، تر تم خلاف مو کتابونه ډیر خرڅول، ځکه موږ فکر کول چې موږ کوشش کول چې د کار شروع وکړو. موږ دوه درې کتابه چاپ کړل، هغه چې موږ کله چاپ کړل د لوستونکو لخوا ډیر استقبال شو. نو تقریبا عموما یو کتاب زر جلده چاپو، تقریبا په دې کې 200 جلده موږ سره خرڅي، او په اخیرو کې یو کتابو پل سوخته دنیا پای چې د نستو نادری، دا کتاب مو تر ټولو پرپروش کتاب.
بله ناصری صاحب، په خو تاسو په دې خبرونه کې د کتاب په ارتباط چې بحث درلود او د طالبانو تر حکومت مخکې وو، هغه وخت تاسو له حکومت ډېری غوښتنې درلودې، مثلا د کتاب لپاره د ځانګړي بازار یا د سیډي د ورکولو، وسم داسې غوښتنې لري او هغه غوښتنې تر څه حد پورې عملي شوې دي؟
هغه وختونه ته خو اوس هم هغه موږ سره ټول اشتري، او هغه ته په موخې موږ وختونه کوو. په دې ارتباط یو څو مهمه جلسې هم شوي دي چې هغه د کاغذ پلورونکي تلمنځ د اوتاخه تجارت په برخه کې موږ سره د بدې برخه کې غونډه وشوله، چې په دوه کې کتاب پلورنځي او خبرندوی مرکزونه وو، او د کاغذ پلورونکي وو. هغه په دې خبرې وکړي چې باید د کاغذ مالیه نهایت زیاته ټیټه شي، څو کولای شي افغانستان ته زیات کاغذ راشي او په افغانستان کتابونه چاپ شي. بل اساسي وختونه دا و چې باید دولتي کتابونه چې خصوصا د معرفت په وستره کتله تشکیلي وي، هغه باید په افغانستان کې چاپ شي، ځکه موږ غیر تبشری او تجهیزاتي دوا کوس لرو، کولای شو په افغانستان په پوره اندازه مطبع لري، ماهرین لري، او کولای شي د کتابونه په افغانستان کې چاپ شي، چې تر دې مخکې هغه په ایران کې چاپ شوی دی او په چین کې چاپ شوی دی. نو اوسنی چې دی موږ اوسنی حکومت نن دا غوښتي دي چې باید د یو ملي فرهنګي ستراتیژي جوړ کړي، چې د پړونا کې زموږ فرهنګي ارزښتونه خوندي شي، کار ورته وشي، او په هر ولسوالۍ کې باید یو عامه کتابتون جوړ شي لستر لگا، او زموږ مالیات باید تر لاسه کولو پورې دا معاف شي، څو په افغانستان کې د کتاب لوست فرهنګ بنسټیز شي، او کوم مالی فشار نه وي چې موږ وکولای شو د یو په ځای دوه دوی باید اته کتابونه چاپ کړی شو.
سیاور صاحب، که چیرته د افغانستان دولتي عامه کتابتونونو ته یو یو کتابم واخیستل شي، نو شاید لب کتاب پرندوی و طولن و سراوام دار راز لیکوال و سرانی را مرست وشیه، او دا شاید پدی خاطرم مهم بی چه وستی اغا کار چی دولت باید کرده وی اهم اغا کار ورت هم داغ طولنی کهوی دوی وریا کهوی طول زحمت پا غار اخلی که مثلا پا کابل که لس کتاب تونونه یو کتاب واخلی او پاتی یو اتیا کتابونه نیوی کتابونه دی ولایتو کتاب تونونه واخلی هم با خلکو ته کتاب رسیدلی وی او هم به په دې شکل سره د کتاب خبرندوی ټولنو ملاتړ شوی وي که څنګه؟
بالکل سروان صاحب، حکومت هم داسې لکه بیهقي او نور کتابتونونه دوی لري په افغانستان کې، په مرکز کې د کتاب رسولو ځینې پروګرامونه هم دوی لري، خو لی هغسې چې په کار ده هغسې ستراتیژي نه لري، هغسې پلان نه لري، هغسې انګیزه نه لري.
ډېره زیاته مننه له ټولو درنو میلمنو څخه. د اکسوس خپرندوی مرکز مسؤول صفي الله ناصري، په افغانستان کې د کتاب لوست مدني ټولنې رئیس محمد ادریسي، اوش او د سروش کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک څخه، له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه.